ګران یې، او ستا پر کورنۍ، پر مور او په پلار او په نورو باندې دغه خبره چلیږي، نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي. داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي، بله ورځ پکې ناکام هم وي، او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلی وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي، ډیری هغه بدې پیښې چې د یوه انسان په ژوند کې رامنځته کیږي، وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي، هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. کنه یعنې دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده، مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونه د رسېدونه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د څوک چا ونه رسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
استاد شمس وایي، ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو لا کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک، ژبه به یې لک نه پیدا کوي، د صحي اړخ به مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي. او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي. په ټولنه کې چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست، زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن پرې وزه سره مخ.
د استاد ضیاءالحق شمس په باور، انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ته وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاق ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بې غیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشې حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي، او ډېرو غلط کړنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي، په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي کنه، یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي، ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعد کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بهمته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دواړه، دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت تداوی کیدلای شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راهکار شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای خدا ده چې له چا سره یې شریک کړی او مشوره ترې وغواړی. یو ستونزه چې تاسو یې ډیره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسو په سوچ کې هم ناراضي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوږو اوریدونکو، د تانې څانګې د پای شیبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. افغانستان د روان 2018 میلادي کال د جون پر 22مه نیټه د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړو. دا هغه لوی لاسراوړنه و چې افغان کرکټ لوبغاړي ورته په ډیر کم وخت کې ورسېده. خدا چې کرکټ نړیوال شورا په دې برخه کې کومې غوښتنې لري او افغان کرکټ بورډ ته اوس څه کول پکار دي، هغه پوښتنې دي چې د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې د افغان کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس شفیق استانګزي مخته کېږو. زه اکرام الله اکرام یم. استانګزي صاحب، ډیره زیاته مننه تاته کله او خرغلاس وایو که پایلې لدیو کو چې په نړۍ کې نګدی یو سلسلويخت هیوادونه کرکټ کوي، دولسی غوره لوبډلې لري چې یو هم په کې لنیک مرغ افغانستان دی او دا د افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده. د کوم دلایل لمخې د کرکټ نړیوال شورا افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړو؟
خو به دا خبرو کوم چې بشپړ غړیتوب د افغانستان کرکټ بورډ حاصل کړ. لوبډله د افغانستان د کرکټ بورډ یو حصہ ده. شرایط هم ډیر زیاتی په دې کې. په لومړي سر کې د افغانستان د کرکټ بورډ باید یو اساسنامې خاوند وي او د یو اداري تشکیل خاوند وي او د یو منظم بورډ خاوندان وي او دغه بورډ صلاحیتونه کارونه ټول پکې معلوم وي. په اساسنامه کې همدارنګه عمومي رئیس، اجرایوي رئیس د دوه صلاحیتونه او کارونه معلوم وي. په اساسنامه کې د پیسو ورکړه درکړې سیستم مکمل تشریح شوی وي. په دې اساسنامه کې سي دا لومړی برخه ده. بیا ستراتیجی باید افغانستان کرکټ بورډ ولري. له هغه څخه وروسته مالیاتو کې سی افغانستان کرکټ بورډ باید لس فیصد څخه زیات پیسې د آی سی سی د پیسو نه علاوه باید خپل لاسته راوړنه ولري. نو خوشبختانه موږ تقریبا که چیرته جایدادونه ترې نه وباسو نو 30% پیسې افغانستان کرکټ بورډ اداره بغیر د آی سی سی له پیسو نه ګټي او همدارنګه قرضدار نه وي او درایی سیدا ډیره وشتمنی ډیره وی او رښتې څلور کلو د حساب دهی اډیټ ریپورت منظم پاک تللی وی آی سی سی ته. بیا لغه څخه ورسته د درې مهسه کې پرفورمنس راځي، یعنی د لوبډلو پرفورمنس، یغه کې ملي لوبډله او همدارنګه د نولس کلنو لوبډلو او د خزو د کرکټ کارکردګي د په ملي لوبډله کې دا اوس په رښتې اتو کلو کې اقلا افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډله د بشپړ غړیتوب هیواد لرلون کې هیواد ته دوو څخه زیات څلور څخه زیات وبخه. خوشبختانه منګه زیمبابوي او بنگلاديش همدارنګ ویسټ انډیز مات کړای دا او همدارنګ نو لسکلنو سیدا رستي څلور نړیوالو جامونو ته لار مونډلې وی سه هغه خوشبختانه منګه مونډلې دا او همدارنګ ملي لوبډلې سیدا دریو څخه زیات نړیوالو جامونو ته لار مونډلې وی. همدارنګ د افغانستان کرکټ بورډ اداره باید یو منظمه تګلارې د خپل لوبغاړو د پیشرفت لپاره ولري. سهغه خوشبختانه منګلرو د نولس کلنو شپږس کلنو او هغه لوبغړی به د سیستم د په ثبوت ورسی هغه لوبغړی بیا راتلونکو کې ملي لوبډلې هم لوبولې ده. نو کته سو چیرته د منګل لوبغړو ته پام کړی وي چې څومره لوبغړی دی هغه د یو پایپلاین څخه تیریږي سه شپږس کلنو لوبډلې څخه نولس کلنو ته ځینو نولس کلنو څخه بیا الف لوبډلې الف لوبډلې څخه بیا ملي لوبډلې ته ځینو دا هم په ثبوت باندې رسیدلې ده او هغه پایپلاین هم موږ تشریح کړ او یو غاټ پول د لوبغاړو ولري. سی لوبغاړي مونږ ډیر ولرو هغه هم مونږ ته په ثبوت رسولې سی د لوبغاړو کچم ډیره زیاته ده، ظرفیت ډیر زیاته او دا ظرفیت به پالش کوو مونږه او ملي لوبډل ته وړاندې کوو. همدارنګ د میدانونو د لوبغالو موجودیت داسې لوبغالي پکې په افغانستان کرکټ بورډ په واک کې ډیر زیات لوبغالي وي، نو خوشبختانه موږ تقریبا دا مهال 12 لوبغالي لرو. او همدارنګ ډومېسټک کرکټ داخلي کرکټ باید موږ یو ډیر قوي سټراکچر وي، هغه سټراکچر موږ مکمل ورته تشریح کړی دا او آی سی سی ته موږ تیرو دریو کلو څخه ډیر منظم رپورټر لیږو. او باید موږ داخلي کرکټ څلور ورځنۍ سیالۍ فرست کلاس سټیټس ولري، یو ورځنۍ سیالۍ هم د لیست ای یا ای درجه ولري، همدارنګه شلوریزم د ای درجه ولري. نو هغه درې وړه ټورنمنټونه د موږ د حیثیت سکال په فبروري کې موږ دا حاصل کړ. خوشبختانه سه بشپړ غړیتوب موږ په دغه ترتیب باندې حاصل کړ.
ډیر زیات مننه ستاسو څخه ویل کیږي داسې چې بشپړ غړیتوب چې اوس افغان کرکټ بورډ ته ورکړ شو، افغان کرکټ ملي لوبډلې ته ورکړ شو، د مودا درې کال ده، معنی دا چې درې کال امتحاني دوره ده او په دې دریو کلونو کې به هغه کوم شرایط وړاندې کړي دي هغه به پوره کیږي. فکر کوي پښته امکاناتو باندې چې اوس یې افغان کرکټ بورډ په لاس کې لري او دغه کومې پراخې ستونزې چې په مخ کې لرو، فکر کوي چې دغه راتلونکي درې کلونه چې امتحاني دوره ده هغه شرایط چې وړاندې شوي دي پوره به کړی شي؟
اکرام صاحب، زه یو خبره ته باید اشاره وکړم. هر لاسته راوړنه ځان سره ډېرې زیاتې ننګونې زیږوي، خو لکه څنګه چې بشپړ غړیتوب حاصل کړ دا ډاډ درکوم، ټول د تاسو رادیو له طریق نه ټول ملت ته ډاډ ورکوم چې موږ به حیثیت هم ساتو. یو غټه ستونزه هغه سیاسي مداخله دي. سیاسي مداخله باید په افغانستان کرکټ کې نه وي او د آی سی سی هم ډیر زیات په جدیت سره ګوري چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره کې سیاسي مداخله باید ختم شي. نو دغه یو ستونزه ده او نور کوم ستونزه سي دي هغه د موږ د کنټرول لاندې دي. کوم میدانونه دي؟ موږ میدانونه فی الحال ساده نور هم غټو. د ښځو کرکټ موږ یو صحت باندې باید شروع کو او سوسایټي باید د تمغه قانی کو سه په افغاني کلتور او اناناتو سره یو شانته غوت پکتو سره غو اهمیتونو ته پکتو سره یو څه اگر چې مشکل اخکاری خو کوم اقدام وکړو ګورو سه نتیجې څنګه ده.
تاسو یادونه وکړه د نړیوالو معیاري لوبغالو د دې ترڅنګ د میرمنو د کرکټ د لوبډلې سره د دې چې په دغه سیو ټولنه کې به سخت وي خو ناممکن نه ده، شاید دا هدف هم ترلاسه شي. څه پلان موجود دی چې د افغانستان په کومو کومو سیمو کې یا پراتونکو دریو کلونو کې به سو نړیوال لوبغالي موږ ولرو چې لګ تر لګه د دې جوګوي چې موږ د نړیوالو لوبډلو کوربه توپ پکې وکړو؟
موږ درې کلن کوم ستراتیجی سي د پغه کې موږ واځي لیکلی سي موږ په 15 زونونو کې باید خ سټډیومونه ولرو. بیا هم زه د خبرې کې لګ زر رونتیا روحانتیا چوم سي نړیوال لوبغالي موږ لرو. موږ کوي سو کچیرته امنیت نه وي د کابل په لوبغالي کې، د ننګرهار غازی امان الله خان کې، همدارنګه د خوست په لوبغالي کې موږ بین المللي لوبي هوست کړئ سو، یعنی د آی سی سی شرایط پوره کړی دي. خو که موږ وایو سي باید دلته د تماشاچیانو لپاره ظرفیت لا زیات سی، همدارنګا انډور او آوټ ډور فیسیلیټی پکې جوړ سی، همدارنګا هاستل پکې جوړ کو، جیم سوئمینګ پول پکې جوړ کو، دا موږ خپل لوبغاړو ته لا سہولتونه برابرو. نو دا موږ 15 زونونو کې به ان شاء الله الرحمن په سټانډرډ سره برابر لوبغالي به ان شاء الله الرحمن جوړو.
یو بل موضوع بشپړ غړیتوب واخیستل شو کله اوریدونکو ته دا معلومات ورکې زینو سره دا پښتني موجوده دی او زینې په دې اړه زد او نقیس خبرې موجوده دي. اوس با کرکټ بورډ ته څومره کلنۍ بودیجه ورکول کی؟ د دین وروسته به د افغانستان د ملي لوبډلې میچونه څنګه کیږي؟ د کوم لوبډلو سره به کیږي؟ کوم لیګونو کې به دوی بغیر له کوالیفاینګ نه لوبه کوي؟ مثلا ایشیا کپ دی، په دې کې به دوی ته حق ورکول کیږي کنه؟ دغه پروسه کله تشریح کی؟
کلنۍ بودیجه خو بس کال د موږ څومره بودیجه د کال په شروع کې تعین شوی او د کال تر اخره پورې به موږ بودیجه وې دي نړیواله شورا څخه راغلو د سیالۍ انټرنیشنل کرکټ کمپټیشن سټراکچر دا تر 2019 پورې دا خرڅوي سټراکچر دا څلور کالنه اف ټي پی جوړیږي د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو. د 2015 تر 2019 ورلد کپ نړیوال جام پورې دا یو سټراکچر جوړ شوی و. سیک ټول نړیوال بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو یو بل سره خپل سیالي تنظیم کړي دي. اته غوړه لوبډلې به د دغه کال د سپتمبر تر اخره پورې کوم لوبډلې پاتې غوړه لوبډلو کې دي هغه به نړیوال جام ته نیخ پنی غلاره مومي او باقي څلور سکه پاتې کیږي هغه به کوالیفای ګراوند ته راځي. خو 2019 و نړیوال جام څخه به وروسته د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډله به په دغه فکسډ فکسچر یعنی ټاکل شوی تقسیم اوقات د لوبو کې د اصل طرف نس کوم محل وشته هغه توزیکی په غو کې بزای لري او موږ بخپل لوب خپل لرو.
تاسو مخ کې د سیاسي لاسوهونو خبره وکړه، واقعا په دې برخه کې اندیښنې موجود دي. لا هم موږ ګورو چې د پارلمان غړي یو شمیر دولت نور لوړپوړي چارواکي د کرکټ په چارو کې مستقیمه مداخله کوي، خصوصا د سلیکشن په برخه کې. حتی په زموږ معلومات ده چې په ولایتي گریټ ون سیالیو کې ډیرو لوړپوړو چارواکو مداخله کړې په زونونو کې. د دوی دا مداخله څومره څومره بد تاثیرات لري او بالاخره به دوی دا مداخله کله خلاصي؟
دا یو ستونزه ستاسو ستونزه ده. زه نه مشخص کوم چې د کوم ارګان څخه کوم کوم کسان مداخله کوشش کوي، خو موږ تر اخري حد پورې کوشش کړی دوی مداخله قطع کړو. خو دا مداخله بیا که چیرته دوی په یو لوړ موقف کې ل خپل موقف څخه سوء استفاده کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ د ادارې خلاف، یقینا منفی اثرات غورځي. گریډ 1 سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ هغه سیالۍ لزې څخه موږ ته ځوان لوبغاړي راځي، زون ته لزون نه به موږ سره راځي. نو لسکله نه لف لوبډاله د درو سکلنو څخه کم سن لوبډاله ته همدارنګه ملي لوبډاله ته کدل ته موږ غلط لوبغاړي ولوبو یا د واسطو ولا لوبغاړي ولوبو نو هغه استعدادونه وزل کیږي.
یو بل موضوع د شپږیزې مسله ده. شپږیزه چې ټاکل شوې وه په جولای میاشت کې وشي، ولی وروسته شوه؟ فکر نه کوي چې یو ترخه تجربه بیا تکرارېږي؟ درې کاله مخکې بارانونو کې همدغسې اګست ته وغځول شوه، شپږیزه د بارانونو له وجې نه خوندم لاړو، نیمګړی شوه، ډېره ګډوډه شوه. څه کالې فکر نه کوي چې د بارانونو موسم مخ پر رسېدو دی؟
هغه هاین په نوومبر کې سوې وه او داسې ده موږ په سپتمبر کې شیډیول کړی ده. او ستره ستونز هم دا وه چې افغانستان کابل کې ډېره ستره غمیزه پیښه شوه او نړیوالو لوبغاړو نړیوالو کسانو زړه نه کوي چې کابل ته راسي. نو دې له وجې نه موږ لږ وروسته کړله.
تیر کال واده شوی وه د شپږیزې نه وروسته چې په دې لوبغالي کې به مینهوالو دپاره نوي ځایونه جوړېږي، خو لا هم لوبغالی په هماغه اندازه کوچنی دی. او فکر کوم څه کالې به موږ او تاسې د مینهوالو په برخه کې د لویو ستونزو سره مخامخ یو. ولې په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه نه لرو؟
اول خو په لوبغالي باره کې ورته وایم اکرام صاحب، موږ پیسې لرو ځمکه نه لرو. حکومت موږ سره وعده کړې وه چې ځمکه درکوو، خو بدبختانه تر اوسه پورې موږ ته ځمکه نه ده راکړې. او دا اوسنی کوم ساحه سې ده، دا په دې نه ارزي چې موږ په دومره ګزاف پیسې پکې مصرف کړو. بل د شپږیزې د مینهوالو لپاره ټیکټونه به موږ سکل یو کمپنۍ ته ورکوو. افغانستان کرکټ بورډ اداره هیڅ پکې کار نه لري، هغه به مشخص ځایونه لري، هر سړی خپل ټیکټ اخیستی سي، هیڅوک ضرورت نه لري چې افغانستان د کرکټ بورډ په صحن کې دننه ټیکټ واخلي. ټول به بیرون ټیکټونه اخلي او کوم مشخص کسانو ته چې موږ ځای ناستې ځای لرو راځي به میدان ته له ټیکټ سره، هیڅوک هم بې ټیکټ نه سي راتلل.
کوم بهرني لوبغاړي چې اخیستل شوي دي په بولۍ کې، هغوی ټول راځي؟ ټول وعده امداد هغوی سره قراردادونه شوي کنه؟ هغه کې لا هم ستونزې موجودې دي؟
دا یو بحث دی، ان شاء الله رحمان په لنډ وخت کې به حل کړو.
یو بل موضوع چې مینوالو سره په دې اړه سوالونه موجود دي، د شهزاد محمدي د بینډ په اړه. تر اوسه کرکټ بورډ په دې اړه چپه خوله دی، په دې څومره بینډ ولګېدو، څومره وخت لپاره د کرکټ نه بند شو، او څومره وخت وروسته دا بیرته لوبډلې سره یوځای کیږي؟
کرکټ بورډ هیڅ نو رسمي موقف د شهزاد محمدي باره کې نسی وړاندې کولای، چون هغه ته تاوان ډیر ده، ګټه کمه ده. مونږ وکیل ورته نیولای، تر دم غړي پور تقریبا 80000 پاوند مونږ د شهزاد محمدي کومه کمپنۍ لیګل فرم سه مونږ ته نیولای، دغه ته مونږ ورکړی دي. د شهزاد محمدي وکیل او نړیواله شورا سره په بحث کې دي. هر وخت سه د دوه ترمنځ کومه پریکړه وسوله، نهایی پریکړه به مونږ ته وایي او مونږ به سه تاسو ته وایي.
یعنی د شهزاد په اړه لا روسي پریکړه نه ده شوې؟
روسي پریکړه لا نه ده شوې، روسي پریکړه سي اوسې په مغصات په میډیا ته راوځي.
ډیره زیاته مننه سانک زیسب کورو ده.